د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډېره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبی او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بېلابېلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوڅي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې تر څنګ د الینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لویو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې تر څنګ چې په هیواد کې د بېلابېلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مې کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په عوض کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازي عادې لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازي عادې لامه کتابتون هم تېر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بله، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکه کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برک راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب څخه ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرفېږي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ فرصه کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوکړي چې موږ نورو لیسوالیو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولی شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده ځنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غږ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغه زه خپل د ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام پوهاوی ده، تر څو خلک وکولی شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یوه اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سي سواداره دي او مطالعه کوي، یو هغه سي سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دي سي بېخي لوست نشي کولای. هغه سي د ښوونځیو او د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې دوی ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شمې د رڼا په باره کې ویل کېږي چې تمرکز ډېروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمې د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست کې همداسې یو ماښام ته ورغلی، د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د چهارشمې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوې وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغېزمنه یاده کړه، او ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په په ساعتونو کې وړاندې کوي. شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناو جالب دي، او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي، او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعیا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت واستوي او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو، که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول. شاعر متی الله تراب او طالب منګل
په زرګي پاتې وي راځه ورسره لاس یې آزاد په زورور توره تېره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتان بیا هې شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټه منستا خوبه په دیواله.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه اونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې مېرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ور باندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده. پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانې په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، ویې ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو، خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندۍ واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړې خولې ته ورسوله. پښې یې ورخوشې کړې، پرېښوده، ویې ویل ځه بېرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبا ورباندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنی گیدړه راضی شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پتیله چې له بوټپا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي را ووته.